د هند باندنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربوي. د دې وزارت ویندوی رندهر جاسیوال پرون په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور جګپوري چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز پلیس کې دی او کله کله یوازې د ملګرو ملتو د دغه سفری بندیز په معافیت سره به هر تطللی شي. د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی همدار رسول چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بلګي په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نور مرستې هم د چابهار لارې افغانستان ته ولېږلې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د ډیورن پر کرښه د پرتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د وړاندیزته د پاکستان د مرکزی حکومت غبرګون امید بخون کړي. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې علي امین ګنډاپور پرون په خپل دفتر کې یوې غونډې ته وویل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. ښاغلی ګنډاپور ادعا وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اغیز کوي. په راپور کې د اسلام آباد د غبرګون په اړه څه دی ویل شوی؟ ګنډاپور یو ونې مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشه د تحریک انصاف ګوند پوری د تحریک انصاف ګوند ای وی غونډې ته د وینا پر مهال ویلی و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نکوي. د اسرائیل پوز وایي چې لا یې هم د غزې په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دې نستنيږي. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاعي ادارې ویندوی محمود بسال فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه او اسرائیل لسګونه بمباری او د توپونو حمله وکړه. په غزه کې لشتلجه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزه بمباری ودروي. دا غوښتنه ورسته له هغه وشو چې حماس د اسرائیلي يرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزه بمباری سمدستي ودروي ترڅو يرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. که څه هم حماس پرون ماښام د ترامپ د شل فقره پلان ځینې برخې ومنلې خو د وسلو د کیښودو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکمونه تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري آژانس میزان د راپور له مخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو تنظیمونکي بلل شوي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوي. میزان ویلي دي چې دوی خپل جرمونه منلي وو. د میزان د خبر له مخې د کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې. د میزان د خبر له مخې ومتن یو کور دی چې په 2009 میلادي کال کې د حکومت پلوه سونی دینی عالم ماموستا شیخ الاسلام د وژنې په تور نیول شوی دی. د دې کسانو د محاکمې جریان نه دی خبر شوی او د بشري حقوقو ډلو بیا بیا د ایران پر حکومت د تورنو کسانو له حقونو د سرغړونو له کبله انتقاد کړی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د افغانستان د ختیس په زلزلو کې ډیر شمیر څاروي هم مړه شوي یا ټپیان شوي. په زلزله ځپلو سیمو کې تر 15,000 ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. ځینې نیول شوي خبریالان وایي طالبانو د بند په محل ورڅخه په زور اعترافونه اخیستي. د کرکټ افغان لوبڅار احمد شاه پکتین مو د هغه د لوبڅاري د تجربو په اړه ژغولې.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستي زلزلو د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د روان اکتوبر په 1 به په افغانستان کې د وروستي زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر شزو د سختو محدودیتونو په اړه خبري وکړي. د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستي زلزلې له امله پراخه ویجاړي رامنځته شوه او سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته. د اروپا پارلمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو سخت دریزه سیاستونه سبب شوی چې دا ډله په نړیواله کچه مشروعیت ترلاسه نکړي، چې له امله له افغانانو سره د مرستې بهیر زیانمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 3 مې خبره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په مانیټه باندې پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو خصوصا حملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې د غراز راغلي چې په دې تړاو باندې راتلونکي 5 شنبه په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایه چونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې له روسي زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوستي او بشري ننګونې زیاتې کړې چې د هیواد ورسره مخ دي. دا به داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په څنګړې ډول کونړ کې روسي زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او له امله 2200 ډېر کسان وژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو لمخې دغه زلزلې له امله لزر ډېر کورونه هم نړیدلې چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځای شوي او اوسمهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې له امله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تېرېدو سره ورته پام کم شوی او په خبرې دا چې د ژمي څپې پیل شوي په خیمو کې ژوند سختېږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تیرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بیرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته بیلابیل ناروغۍ هم پیدا شوي. که څنګه د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بیلابیلو هیوادونو په همکارۍ د کونړ ځانمنو ته دایمي سرپنا جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی او ویلي وو که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځ سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تیرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړي له اروپایي پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو د غډله د ښځو حقوقو ورکړې تشمن شي. که څومره طالبانو د حکومت وایي زبیولا مجاهد د اروپا پارلمان د روسي اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو لوړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقوقونه د شریعت لمخې تضمین شوي. داسې مهال چې په کور دننه یې شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولې او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار را ګرځولې. که څومره طالبانو دغه سخت دریس په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې خپل دریز کې نرمخ نه دی راوستي، بلکې لا خپل محدودیتونه یې سخت کړي. همدا تیرونه طالبانو لږ تر لږه د دې ورځو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي وو، چې له امله ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنډمهالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرېښود.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله نه یوازې زرګونو انسانانو ته مرشوب له اوښته ده، بلکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په وینا د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون خبر کړی ویلي، د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمی او ساتنځایونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې د وروستیو زلزلو له امله اغیزمن شوي وای، په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي مړ شوي او یا هم هغه چې ژوندۍ پاتې دي ګډ ما هم ګډ دي او هم ناروغه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 1500 زره ډیر څاروي له روغتیا ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3 په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمی او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خای د عاید لپاره په خپلو څارویو او کرنه تکیه کوله، اوس اند خپلو ماشومانو د ورځنیو خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی دا چې ژمی مخ پر رسیدو دی، ځینمن کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څارویو د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوی چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نه شي کړی او په راتلونکي کال کې د لوګي بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 23.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوی چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې درمنځ کولو لاره د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غرض لګ تر لګه 15600 ډیر مشهوي څاروي په خوندې ډول لمنځوړي ترسو د وبود سرچینو د ککړتیاو انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزلې ځپلي وای، ورسته زلزلې دوی او دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولې. د کونړ د څوکي ولسوالۍ یو ځانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزلې کې مړ شول. حکومت چې ژوندې پاتې دي د روغتیا په اړه دا ډیر اندېښمن دي.
زیاتره په کې زخمې دي، ځینو کې قیمتې دي، د غواګانو بس خرابې شي دي. زه مخکنه یو ګټه مزل کوم په موټر او څوکۍ بازار ته راوځو، بس هغه جوړه دوا ولو ټکټ چې دلته ډاکټران نه دي چا سره او بس کې بوجه نو هغه عمر پیسې غواړي، چې هغه پیسې زموږ خبر دي شي برابر اول د خوراک لپاره بس هم دراوري بس هغه مرته واچ ولو بس دا چې به خطر بس جمع کې به د خوراک بیس نه تاسو.
د ننګرهار د درینو ولسوالۍ یو زلزله ځپلي سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سره پورې بټول ټوټل مانونه لمه ځچلې، فقط مانونه د سې استلې دي خلکو هم ځان سره ملته یو ځای کې د سې شړ ځای کې جدي ته زم نشته، بل سې دا کې پټو کې هم د سې یو ځای کې تړلې د ژمه مر روانه ده خلکو ته عمومي مشکل ده. مانونه د پاره د سې خاص وختونه را شوی چې د مرز لپاره او همدارنګ د ځایونو لپاره دولت نو مرستندوی درلو غوښتنه ده چې دې د
دا اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویترنری د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په دریو ولسوالۍ کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه وزې او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 3 اگست پښته په یو درشمه د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشو چې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپيان شول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې دوی د بند په محال د طالبانو له لوري په زور اعتراف ته اړیستل شوي دي. دغو خبریالانو له آزادی رادیو سره په خبرو کې تور پوری کړ. طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سر هڅه کوي پر رسنوی فشار راوړي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې تازه د مهدی انصاری په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو په بند کړي. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د مهدی انصاری د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمیر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوي خو د موضوع د اساس سیت لاملی و نو غختل نومې پر راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل طالبان غختل چې موږ ومنو چې دوی پر ضد متبلیغ کوه.
طالبان غختل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد متبلیغ کوه. رواني او فزیکی فشارونه دومره زیات و چې ډیرای کسان مجبوریدل هغه خبرې وکړي چې هیڅ نه وکړي. هغه یې زړه کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کې لیکل سوي و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای، حال دا چې ما هیڅ کله کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نو
کړای. یو بل خبریال چې دا موږ غوښتل نو موږ غږی پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه، سره له دې چې له یو کورنۍ ورځپاڼې سره کار کوي، طالبانو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور ونیو او وروسته د جبري اعتراف کولو ته اړ کړ. دغه خبریالان دې وی چې د دغه جبري اعتراف نو خبرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبرې د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې افغان خبریال مهدی انصاری چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچی په سیمه کې نیول شوی او د طالبانو لومړی محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی، د اعتراف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره یې همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدی انصاری جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصول او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه بریزاده ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدالتانه محاکمه له اصول او د دغه خبریال له حقونو ښکاره سرغړونه بولی او غندي. دا ورځ پلیته د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهیر یو برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدی خطر رامنځته کوي
و حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه.
نو موریز یتا کړل چې دا محل تر لګش په خبریالان د کابل، غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشي کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنځم په ورځ د اکتوبر په 2مه په یو اعلامیه کې د طالبانو د کار د بشري حقوقو د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او مهدی انصاری او نورو بندي خبریالانو د بشړته او ژرته ژره خوشي کېدو غوښتنه کړي ده. په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ ملاتړ ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو، د دوی پر وړاندې د فشارونو او نه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسیدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی. هغه دا چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادۍ او بشري حقوقو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوی ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
که څه هم متحدو ایالاتونو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پایته رسیدو غوښتنه کړې، خو اسرائیلی پوځ د غزه په شار کې د حملو د دوام خبر ورکوي، او په عین حال کې فلسطینی چارواکو ویلي چې بیګای ډیره سخت شپه تیر کړې ده. دا په داسې حال کې چې حماس او اسلامي جهاد ډلو د غزه د جګړې د پایته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلان ځینې برخې منلې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اسرائیلو پوز وای چې لای هم د غزه په خار کې پوځي عملیات روان دي، او د دې سیمه اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل مينو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې محل کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزه بمباري سمدستي ودروي. ترامپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرائیلي ارغملو د خوشې کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. پاین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې په غزا کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه، او اسرائیل لسګونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. بسال چې ادارې د حماس تر ولکې لاندې غزا کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرائیل په بیگانه یو حمله کې شل کورونه ویجاړ شوې دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې عملیات د غزې په خار کې دي، او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې خپل کورونو ته نه ځي. د پاوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرائیلی پوځیان له هم په دې سیمه کې عملیات کوي، او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزا کې د اسرائیلو په پرونه یو حمله کې لکتر لګه اویا کسان وژل شوی وو. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرائیل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي ترڅو یارغمل شوی کسان په خوندي او چټک ډول خوشی شي. حماس پرون مخام د ترامپ د شل فقره پلان ځینې برخې ومنلې، او اعلان وکړ چې چمتو ده ژوندۍ او مړه اسرائیلي برمته خوشی کړي، او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی. خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپارلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ترامپ پر خپل ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي څو اسرائیلي برمته په خوندي ډول را خوشی شي. د حماس یو جګ پوری چارواکی نن وویل دا ډله له همدې شبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکی وویل مصر چې مخکې هم د منځګړی رول لوبولای دی کولای شي د فلسطینی ډلو په ګډون د غزې دراتلونکو په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. همدارس د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د پلان په اړه د حماس دریس تایید کړ.
له خبرونو ور اخوا
په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبسار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو د لوبسارانو په اړه ډیر کم. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلې دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري، او تر اوسه یې یوازې د سلو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکار مرکه کړې، او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل ژغ پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهم لوبو لړلې پاسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو په لوبڅار هم و. نو موري سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان پښپګم په متحده عربی اماراتو کې وشو او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري. بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونکو ماحول هغه انوایرمنټ ډیر خراب شو. نو لدین وروسته دا لا نور سخته ولا، خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبساري وکړل، خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبساري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شامل دي. د دې خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساري پر مهال داسې کومه لویه تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو لنیو کې سره مخ شوی وي.
پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ دپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبي په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانینو تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بلیر ماده لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. ا دې لپاره چې باید ته یو خلوب سره ووسی
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولی. وڅلوې کله احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو ستونزو له امله په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وايي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅارې راضي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره غواړي چې په مدار کې انسانان ځای په ځای کې څو په راتلونکي کې دا انسانان سپوږمۍ ته لاړ شي. تر دې وړاندې هم کلونه پخوا امریکا لومړنی هیواد و چې انسان فضا ته واستوه. د دې موضوع تفصیل احمد شبر باندې کوي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونه وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت په پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوی چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په